آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. جمهور رئیس کرزی وایي چې د وړوکي اختر وروسته به د حکومت واګې نوې جمهور رئیس ته حواله کړي. د جمهوري ریاست د یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتي کمیسیونونو سره موقتیه وکړه او د اسرائیلو جیټ الوتکو د غزې په ترانګ سخته بمباري کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي په سوریه او عراق کې د ټیررستانو عملیات مخ په زیاتېدو دي او په امریکا کې دننه له مخې موجود خطر زیاتوي. په دې او نورو تازه رپورټونه به وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید سلیمان شاه او زه نظرانه یوسفزی درته لولو.
د ډاکټر عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کمیسیون سره به هیڅ ډول همکاري نه کوي او خپل پریکونی وسره اعلان کړ. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان بریالي ارسلای په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل،
تاسو ته په ډاګه کوو چې د نن نه وروسته د دوی ټولې کړنې زموږ د ټیم لپاره قانونیت هم نه لري، د منلو وړ هم نه دي. نو دوی په جواب کې ویلي دي چې انتخاباتو د قانون په اساس بیا انتخابات په هغو سیمو کې دا جواز نه لري. په داسې حال کې چې دوی دا خبره قانوني نه ده، د انتخاباتو په قانون کې دا صلاحیت کمیسیون ته ورکول شوی دی چې په خاصو مواردو کې انتخابات د سره ترسره شي.
ویل کېږي چې د ښاغلي عبدالله عبدالله ټیم په دې باور دی چې په خوست پکتیکا او پکتیا کې ورسره ټګي شوې ده او غواړي چې د سره دې په دغو ولایتونو کې انتخابات وشي. د عبدالله عبدالله ملګرو د پکتیا والي محب الله سمیم په درغلیو کې په لاس درلودلو تورن کړی خو نوموړي انکار کړی. بل پلو ته جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې نوی جمهور رئیس ته به له کوچني اختر نه وروسته د حکومت واګې ور حواله کړي.
کوم ملکی کسان چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې ټپیان کیږي، د هلمند په مرکز لشکریګاه کې په روغتون کې درملنه کیږي. په روانو خونړیو جګړو کې شاوخوا سل تنه ملکی کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په دواړو خواوو غږ کړی چې په جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي. دغه تازه جګړه د حکومتي ځواکونو د پوځي قابلیت د ښودلو دپاره یو ستر ازموینه بلل کیږي. نړیوال ځواکونه دوه میاشتې وړاندې له دغې سیمې نه وتلي وو او امنیتي مسؤلیت اوس د افغانانو په غاړه دی.
د افغانستان، مصر او سعودي عربستان په شمول په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د یکشنبې ورځ د روژې لومړۍ ورځ وه. په شمالي امریکا او کاناډا کې مسلمانانو د شنبې د ورځې روژه ونیوله، خو په پاکستان کې په رسمي ډول روژه نن د دوشنبې په ورځ شروع کیږي. سکال روژه په داسې حال کې شروع شوې چې په منځني ختیځ کې بېسارې جګړې دوام لري او ټوله سیمه کې د فرقې کرکې او نفرت ګواښ پورته شوی دی. درې کلونه کېږي چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده او سنی جنګیالو د عراق له حکومت نه ډېر ولایتونه ورقه کړي دي. همداراز په لبنان، لیبیا، پاکستان، افغانستان او مصر کې د اسلامي ډلو په خلاف حکومتي ځواکونه په جګړو بوخت دي چې په نتیجه کې په میلیونونو خلک یا په داخل کې بې کوره شوي دي او یا ځینې نورو ګاونډي ملکونو ته اوښتي دي. که څه هم چې روانو خونړیو جګړو د روژې د مبارکې میاشتې اصل خوند او لذت له منځه وړی، خو بیا هم په میلیونونو مسلمانان په ډېره سخته ګرمۍ کې په دې هیله روژه نیسي چې خدای تعالی به روژه قبوله کړي.
د مصر حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې په خطبو او اوازونو باندې یو لړ بندیزونه لګولې دي. د اسوسیټ پریس خبری اجانس رپورټ ورکوي چې د مصر د اوقافو او مذهبي چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جامع جماعتونو خطیبان دې نشي کولای چې د عقیدوي او اخلاقي مسایلو نه سوا په نورو مسایلو باندې واز وکړي. اجانس وایي اصلا مصري چارواکي غواړي چې د حکومت د سیاسي مخالفینو په خاصه توګه د اخوان المسلمین لاره بند کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د عراق پوز دغه هیواد په شمال کې د تکلیف د خار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي جنگیالو سره په خونړیو جګړو بوخت دی. په عراق او سوریه کې د اسلامي ډلې جنگیالو د سوریه په شمال کې خپل رسمي اسلامي دولت اعلان کړی دی. یوه ویدیویي بیانیه چې پرون په انټرنیټ خپره شوې ده وایي چې د ابوبکر البغدادي په نوم یو سړی به دغه دولت د اسلامي دولت مشري په غاړه ولري. د عراق پوست په تکلیف باندې تازه عملیات په داسې حال کې شروع کړل چې امریکا اعلان کړی چې وسلوالو مجهزو بې پیلوټو الوتکو یې د عراق پر هوایي قلمرو باندې ګزمې پیل کړي دي او د عراق هوایي پوست ته د روسیې نه د سخوی ډوله حملې الوتکې رسیدلې دي. د عراق د پوځ یوان وایي چې د تکلیف کنټرول یې په بشپړ ډول په لاس کې دی، خو خبري سرچینې وایي چې اوس هم په دغه ښار کې درندې جګړې روانې دي.
د احمد ابو خطاله په نوم یو لیبیایي سړی چې اول کال په بنغازی کې د امریکا په کنسلګری باندې په هغه مرګانی حمله کې په لاس درلو تورن شوی دی، چې په لیبیا کې د امریکا د سفیر کریسټیونز په شمول درې امریکایان پکې مړه شول. د یکشنبې پر ورځ امریکا په پایتخت واشنگټن ډی سي کې په یو فدرالي محکمې کې د لومړي ځل لپاره حاضر شو. نوموړي محکمې ته وویل چې زه په ټیررزم کې نیم ککړ او بې ګناه یم. په داسې حال کې چې پولیسو ډېر کلک امنیت نیولی و، ابو خطاله د لسو دقیقو پورې په محکمه کې ولاړو او د یو عربي ژبې ترجمان ورته د محکمې جریان ترجمه کوو. له بلې خوا نه د امریکا د کانګرس یو لوړ پوړي غړي او د کانګرس د استخباراتي جرګې مشر مایک راجرز وایي چې د ابو خطاله په شمول د ټیررزم په شک نیول شوي کسان باید د ګوانتنامو نظامي بند ته ولېږلی شي. نوموړي زیاته کړه چې ابو خطاله د امریکایي مفتشینو خبره مني، خو تر اوسه پورې بشپړه همکاري نه ده کړې. د امریکا حکومت وایي چې نوموړی 2012 کال د ستمبر په 12 په بنغازی کې د امریکا په کونسلګری باندې د حملې کولو د توتی اصل ترا دی او که جرم ثابت شو نو په ابدي بند به محکوم شي.
د اسرائیلو جیټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د غزې په تړهګه باندې بمباري کړې. د اسرائیلو پوځ وایي چې 12 هدفونه په نښه کړي وو. فلسطیني ډاکټرانو وویل چې 2 کسان زخمیان شوي دي. اسرائیل ویل چې الوتکو په غزه باندې هوایي بمباري وروسته له هغې پیل کړه چې د جمعې په ورځ او هم د شنبې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې 2 راکټونه ولګېدل او د سیډروټ په ښارګوټي کې یوې فابریکې اور واخیست.
روسي پلوی اغیانو د اروپایي اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان څلور سارونکي چې یو میاشت مخکې د اوکراین په ختیځ کې نیولي وو پرون خوشي کړل. له بلې خوا د اوکراین جمهور رئیس پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره په داسې حال کې چې د فرانسې او جرمني مشران ورسره د ټلیفون په لیکه موجود وو خبرې وکړې. په عین وخت کې کوم یو اړخیز اوربند چې د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو په ختیځ کې د روسي پلوی اغیانو سره تیره هفته اعلان کړو څه نتیجه یې ورنه کړله او جګړې دوام لري. د اوکراین په پایتخت کیف کې د یکشنبې په ورځ احتجاجي مظاهره وشوه. د اوکراین خلک په دې باور دي چې اوربند عملاً ختم شوی دی او که اوس هم پر جمهور رئیس اعتبار کوي معنی به یې دا وي چې د اوکراین د عسکرو ژوند په خطر کې غورځوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه غوښتي دي چې د لاتین امریکا نه په قاچاقي توګه امریکا ته د لسګونو زرو ښځو او کم عمره ماشومانو د راتګ د مخنیوي په خاطر د $2 میلیارد منظور کړي. امریکایي چارواکي وایي چې پروس کال د اکتوبر نه تر اوسه پورې له مرکزي امریکا نه امریکا ته 9000 ښځې او ماشومان په قاچاقي لارو راغلي دي. زیاتره مهاجرین د هندوراس، گواتیمالا او ال سلواډور اتبا دي چې په خپلو ملکونو کې د مجرمانو د حملو او د زیات فقر او غربت په وجه امریکا ته راځي. په کانګرس کې د دیموکراتانو مشر میرمن نانسی پلوسی ویل چې موږ اخلاقي مسؤلیت لرو چې په شرافتمندانه ډول دغه ستونزه حل شي. په دې جمله کې ځینې ماشومان داسې دي چې پلرونه مخکې په غیر قاچاقي توګه امریکا ته را رسېدلي وو او هلته اوسیږي.
د هند په جنوب کې د تامل ناډو په صوبه کې د یو یول سپړوي زودانی د نړیدو لکبل چې د جوړیدو کاري جریان لرلو لکتر لګ نه هک سمړ شو یو په لسکونو تر نور د خاورو خزر لاندې پاتې دي. صوبای وزیر میرمن جیلالیتا جیرام ور چې تر اوسه پورې 500 کسان ژوندۍ راوستل شوی دي.
یو وروستی خبر وای چې د مړو شمیر شپږشته رسیدلی دی او د جنوبی کوریا پوځ وای چې شمالي کوریا د منځني واټن دوه توغندي د یک شنبې په ورځ په خپل ختیځ ساحل کې ازمویلی دي. دواړه د جاپان په بحیره کې ولګېدل. دغه ازموینه په داسې حال کې وشوه چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ جنوبی کوریا ته په رسمي سفر تللی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د لوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په سوریه او عراق کې د ټیررستانو عملیات مخ په زیاتې دودي او دا په امریکا کې دننه د مخې موجود خطر زیاتوي. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن د واشنگتن رپورت را لېږلی چې خلیل خانی تاسو ته وړاندې کوي.
د عراق پوځ د سنی سختریزو پر ضد د عراق په شمالي ښار تکریک کې عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسي هوایي ځواک الوتکې هم د دغه هیواد د مرستې لپاره رارسېدلې دي چې دغه هیواد د ځواکونو سره په تاکتیکي توګه مرسته وکړي. په داسې حال کې چې فرقوي شخړې روانې دي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل داعش ډله سختریزه وسله وال په عراق او سوریه کې راجلبوي چې دا کېدای شي امریکا ته هم خطر پیش کړي.
دوی په ځینې سیمو کې قدرت ترلاسه کړی دی. موږ اروپایان ولیدل چې د هغوی د مرام ملاتړي دي او سوریه ته سفرونه کول او اوس دوی عراق ته ځي او د جنگ سره ځانونه عیاروي او بیا دوی بیرته راستنیږي. هغوی اروپایي پاسپورټونه لري، هغوی ویزې ته اړتیا نه لري چې امریکا ته راسي. د جمهوري غوښتونکي ګوند د کانګرس غړي پیټر کینګ وایي دغه حالت مخکې له مخې د تیارسۍ ګامونو ته اړتیا لري. هغه وویل
Syria is our biggest threat right now because not only are there thousands of Europeans who have visas into the United States.
پکاردا چې اوباما دغه مسله ډیره جدي ونیسي. سوریا زموږ لپاره دا وخت تر ټولو لوی خطر پېښولای شي. نه یوازې دا چې هلته زرګونه اروپایان ستا چې امریکا ته دراتک ویزه لري، بلکې د سولو پر شاوخوا کې امریکایان هم دي چې دا محل په سوریه کې دي. نو دا خلک برته امریکا ته راستنېدای شي او هغه ډول بدون کولای شي چې روزنه په سوریه کې ترلاسه کړي. باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات تیار دی چې عمل وکړي.
Now we're spending a lot of time and we have been for years making sure that we are improving intelligence so that we can respond to that. We got to improve our
موږ ډیر زیات وخت په دې تیرو او موږ دا کار له کلونو راسي کوو چې دا ډاډه کړو چې موږ په استخباراتو کې نور هم سمون راسي چې دا خطر ته ځواب وایو. موږ باید خپل د څار او د استخباراتو نظام نور هم پیاوړی کړو. د امریکا خاص ځواکونه به هلته مهم رول ولري او داسې وخت به هم راځي چې موږ به د دغو سازمانونو پر ضد عملیات کوو چې موږ ته زیان اړولی سي. دې اونۍ به د جولای په څلورمه د امریکا د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي او داسې توقع ده چې په امریکا کې به ځانګړي امنیتي ترتیبات نیول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سازمانونو او په خوست کې خیریه ټولنو او تجارتي شرکتونو هڅه پیل کړي چې د روجې په میاشت کې وزیرستاني کډوالو ته پوره خواړه او اوبه ورسوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د بروخیل په نوم د غرلمن او دښته تقریبا ټوله په سپینو خیمو او ترپالونو پوښل شوې ده. د ګولان په نوم دغه کیمپ کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو شمیر تر 3000 اوخته دی. په دغه کیمپ کې تر ډیره هدا کورنیو ته خیمه او ترپلون رسیدلی، خو یو شمیر نور پر ځان د رخ پر دی راتاو کړي او یو اندازه له نور کورنیو پناه کاری. د روژې پر رسیدو سره د دغو کډوالو غوښتنې زیاتیږي او نږدې هره ورځ سلګونه کډوال د کیمپ یوه برخه کې راټولیږي او د ځینو خوستي خیریه ټولنو او تجارتي شرکتونو څخه مختلف ډوله خوراکي او غیر خوراکي مواد ترلاسه کوي. نن هم په افغانستان کې د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر له لوري د دغه کیمپ پر څه باندې زرو کورنیو د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وویشل شوه. د خوست دی ولیم رسیال عبدالواحد پټان په کیمپ کې امریکا غږ ته وویل چې هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو معادل مرسته ورکړل شوه چې خیمې، ترپالونه، غوړي، اوړه، وریجې، کمپلې او ځینې نور لومړني مواد پکې شامل دي.
کومکونه جلده کوم را رسیدلې دي هغه به دیارلس کورنۍ په خوښه کې به کومک درته عاجلن ته ورسیږي. سمدسي نور کومکونه هم روان دي. هغه کسان چې د کم نه بهر اوسیږي او راجستر شي دي هغه خلکو ته به هم کومکونه ورسیږي.
پا په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د حقوقي همکارۍ د څانګې مشر روبین بربار دوایي چې دا د دوی له لورې د مرستو پیل دی او ژمنه کوي چې د ګلان د کیمپ په ګډون به په خوست ولایت کې ټولو وزیرستاني کډوالو ته اړینې مرستې ورسوي. د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې پالیسي دا ده هغه کډوال چې په دغه کیمپ کې اوسیږي او یا له خوستوالو سره په کورونو کې اوسیږي هغوی ته به یو ډول مرسته ورسیږي. خو په دغو کډوالو کې داسې کورنۍ هم شته چې د روژه ماتي لپاره د یوې مړۍ پیدا کولو فرمان دي. میرزمان د همداسې یوې کورنۍ مشر دی. هغه د خپلې خیمې سیوري ته لاس تر زنې ناست او په فکر کې ډوبو. غږ مو پرې وکړ او ناڅاپه یې پورته را وکتل. هغه امریکا غږ ته داسې وویل:
د رژموتی سامان مې نشته چې موته دم راغوشي چې خالي د رژموتی ترتیب دې میش د مسختان دې پر جوړ شي او صرف یې بل لري خالي رژموتی ته میش بل شای نشته پر شمی بندې میش وچه مړې مخړل دي ته خالي مې بد شلې دو په شه باس.
د خوست ولایت مقام دی ورسته ارقام له مخې له شمالي وزیرستانه خوست د کډوالو شمیر تر 40000 کورنۍ یو وخت دی چې تر اوسه د ولایت په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. دغه مرستې د کډوالو چارو د نړیوالې ادارې، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د خوراک نړیوال سازمان، د دولت د استقرار کمیټې او ځینو نورو خیریه ټولنو او تجارتي شرکتونو له لوري پر کډوالو ویشل شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د دې ساعت څو مهم خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په روانو جګړو کې سلطنه ملکی کسان وژل شوي دي، ملګرو ملتونو په دواړو خواوو غږ کړی دی چې په جګړه کې دی د ملکیانو له مرژوبلې نه ډډه وکړي. د جمهوري ریاست د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د انتخاباتو د کمیسیون سره مقاصیه اعلان کړې ده. د افغانستان، مصر او سعودي عربستان په شمول په یو شمېر اسلامي ملکونو کې د یکشنبې ورځ د روژې لومړۍ ورځ وه، خو په پاکستان کې په رسمي ډول نن د دوشنبې په ورځ روژه شروع کیږي. د مصر حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې په خطبو او وایزونو او وازونو باندې بندیزونه لګولې دي. په داسې حال کې چې د عراق پوځ دغه هیواد په شمال کې د تکریز د ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي جنګیالو سره په خونړو جګړو بوخت دی. په عراق او سوریه کې د اسلامي ډلې جنګیالو د سوریې په شمال کې خپل اسلامي امارت اعلان کړی دی او وایي چې ابوبکر البغدادي د دغه امارت یا خلافت نوی مشر دی. او د احمد ابو خطاله په نوم یو لیبیایي سړی چې اوړم کال په بنغازي کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې په مرګانۍ حملې کې په لاس لور تورن شوی دی، پرون د واشنگټن ډي سي په یوې فدرالي محکمې کې د لومړي ځل لپاره حاضر شو. نوموړي محکمې ته وویل چې زه بې ګناه یم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په باب یو سور زمخ کې خبر شوی، ویل شوی چې په آسیایي ملکونو کې د مخدره موادو د قاچاق کار په صورت په زیاتېدو دی. د امریکا غږ خبریال رن کاربن موږ ته د بینکاک نه داسې رپورټ رالیږلې دی چې دا د خلاصې تاسو وړاندې کیږي.
په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر دغه رپورټ وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په آسیایي ملکونو کې د مخدره موادو د تولید اندازه بیخي زیاته شوې ده. په ختیځ آسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د پروګرام د دفتر د کارونو یو تنظیم کوونکی تونی نای وایي چې د مخدره موادو د هغو ګولیو استعمال چې د میت په نامه هم یادیږي او اعصاب رامایي بیخي زیات شوی. هغه په دې باب وایي:
میتامفیټامین اند دیس از دی بیګست ایشو سینس 2008 از شوینګ یو نو ډراماتیک انکریس. سو
دغه ګولیو مسله یو ډیره جدي مسله ده. د 2008 کال نو وروسته د هغې په استعمال کې فوق العاده زیاتوالی راغلی دی. په 2008 کال کې تقریبا 2.3 میلیونه ټابلیټ استعمال شوی وو، مګر په 2012 کال کې د هغې اندازه 2.3 میلیونو ګولیو ته رسیدلې. د یوې لسیزې نه را په دیخوا په لاوس، کمبودیا، تایلند او ویتنام کې دې ته ورته د یو قسم مخدره موادو سالانه تولید بیخي زیات شوی دی. د دغو مخدره موادو تولید چې د امفیتامین یا د کریستل په نامه هم یادیږي اندازه 11.6 متریک ټنو ته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر په دغه راپور کې ویل شوي چې پروس کال په نړۍ کې 233 میلیونو انسانانو چې عمرونه یې د 15 کلونو نیولې بیا تر 46 کلونو پورې رسیدل مخدره مواد استعمال کړي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په هر کال کې تقریبا 200,000 خلک د مخدره موادو د استعمال په سبب مري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو د دفتر په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په نړۍ کې د نورو ملکونو نه زیات د اپیمو تولید چې د هغې نه هیروین جوړیږي په افغانستان کې تقریبا 6.4% زیات شوی دی، او هلته په 2014 کال کې په 145,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې د هغې نه 15,500 تنه اپیم لاسته راغلي او هغه د نړۍ 80% د اپیمو تولید پوره کوي. برما په نړۍ کې د افغانستان نه وروسته په دویمه درجه کې زیات اپیم تولیدوي. هلته په 50,800 هکتار ځمکه کوکنار کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کنټرول او د جرایمو دفتر وایي چې د چین، مالیزیا، برما او د ویتنام په شمول په ډیرو آسیایي ملکونو کې د هیروینو د استعمال له کبله ډېرې زیاتې اندېښنې پیدا شوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مخدره موادو د قاچاق په زیاتوالي کې یو مهم علت دا دی چې هلته په خاص ډول د پولیسو په ادارو کې بیخي زیات اداري فساد موجود دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دلته په امریکا کې د افغانانو روجي څنګه تیریږي؟ په ورجینیا کې مش افغان جمیل ستنګزی سره مرکه لرو. دلته خو هم په امریکا کې ورځې ډېرې اوږدې دي، نو روجه څنګه تیریږي؟ 7 روجه لري دلته.
ورځې اوږدې دي یقینا، خو بیا هم کله سړی ډېر وخت په کارو سره مصروف وي. د سهار له تقریبا 6 بجو نه ماخوستن تر ماښام 3 بجو پورې روژه یو.
نو دغه راته وایي چې د تراو انتظام څنګه دی په ورجینیا کې؟ خاص د سي مسجدونه شته چې هغه ته ورځي او که په کور کې کوي؟
لنیک مرغه په ورجینیا کې د مسلمانانو تعداد ښه ډېر دی چې په هغه کې د لارو بر پښتانه او نور افغانانو سره نږدې دي، او بل سره خصوصا په دغه ورځو کې اړیکې لري سره. نو جمعتونه تقریبا زمونږ په 10 کیلومترو کې کم لکه درې تر څلور پورې جمعتونه دي. د تراو انتظام ښه دی، او جمعو ته هم خلک تقریبا ډېر وخت ځان برابرولی شي.
په افغانستان کې خو هلته خلک ګیله کوي چې د خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې شي، او دلته هم ګورو نو د حلال غوښې دوکانونه او دې باندې ډېر رش جوړ شي په روجو کې، نو څنګه دلته خو به بیې نه لوړې شوي؟ دسه
خامخا دا کېدی شي د قصابانو او د هغه کسانو چې د مختلفو مملکتو غراوړي سودا وراوړي چې په هغه کې خرما او غوښې او داسې ځینې دي، قیمتونه یو څه ناڅه د حلال په نوم باندې یا یو بل نوم باندې هغه کېږي ډېری دلته هم. نو خو د افغانستان او پاکستان په پرتله دلته قیمتونه بیا هم کنټرول دي، دومره ډېر چالته کېږي لوړېږي، په ټوله مشکله ده چې دومره.
جمیل استانګزی دغه راته وایي چې بیا د اختر تیاریانی د کلنه شروع کوي تاسو؟
تر هغه زموږه د اختر رخصتي اخیستل لوی مشکل وي. ما کوشش اخیستل چې رخصتي واخلم. اول تر ټولو مهمه خبره هغه ده چې رخصتي مو واخیستل شو، غوښنه تقریبا یو هفته لاسو د مخ کې داسې وړه وړه بازارونه یا په کالجونو کې یا هم په جومات کې جوړیږي. نو څه کالج چې د ماشومانو ته پکاري او له وطن نه نوي راغلیږل شوي ورځو له غذایه اخلو.
مننه، ډېره مننه جمیل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مطبوعاتو تبصری
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جون د 18مې نیټې په غاڼه کې د افغان مامورانو له قوله لیکي طالبانو په سلګونو جنگالي د هلمند په ولایت کې ځای په ځای کړی دی چې دا یې په روان کال کې تر ټولو ستره هڅه ده چې په دغه ولایت کې سیمې ونیسي. په داسې حال کې چې د امریکا محاربوي ماموریت په روان کال کې په افغانستان کې پای ته رسیږي. ورځپاڼه زیاتوي دا یوه هفته کېږي چې د طالبانو په پخواني مرکز هلمند ولایت کې جنگ روان دی، نو له دې نه د طالبانو قابلیت څرګندېږي چې د افغانستان د ښې روزل شوي مګر بې تجربې امنیتي قواوو په خلاف راپورته شي. ورځپاڼه لیکي تر شنبې د ورځې پورې د تلفاتو دقیق شمیر نه معلوم، مګر افغان مامورانو وویل په لسګونو ملکیان عسکر او د پولیسو سرمنصبان وژل شوي وو. واشنگتن پوسټ د هلمند ولایت د نطاق عمر ځواک له قوله لیکي دا د هلمند په شمال باندې منظمه منسجمه حمله وه. افغان امنیتي قواوو دغه حمله په شا وتنبوله، مګر طالبان د سنگین ولسوالۍ په ځینو برخو کې مقاومت کوي. د طالبانو د حملې اصلي هدف د سنگین ولسوالۍ ده چې د هلمند د سیند سره جوخته پرته ده، چې طالبانو له دغې ولسوالۍ نه په کلونو کلونو په افغان او بین المللي قواوو باندې خال خال حملې کولې. د ولسوال سلیمان شاه په قول یوازې په دې هفته کې د سنگین په ولسوالۍ کې 45 تنه ملکیان وژل شوي دي او 4000 تنه بې کوره شوي دي. ولسوال انوای طالبان د خلکو کورونو مخ ته بمونه اږدي او حالات ډیر خراب دي. ورځپاڼه لیکي د تیرې هفتې جګړه د سنگین د ولسوالۍ شاوخوا نورو ولسوالیو ته خپره شوې ده، نو همدا علت دی چې دغې سیمې ته تازه دم قواوې واستول. لوړ رتبه افغان قومندانان له کابل نه په هلیکاپټر کې دغې سیمې ته ورغلل چې حالات ارزیابي کړي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي داسې ښکاري چې تر دې وخته پورې دا د طالبانو ډیر مؤثره کوشش وي چې غواړي په هلمند کې د پښو ایښودلو ځای پیدا کړي. له بلې خوا د کوفنهاګن ان پوسټ ورځپاڼه د جون د 18مې نیټې په ګڼه کې لیکي که څه هم چې د ډنمارک وروستي محاربوي عسکر تیر کال له افغانستان نه وتلي وو، خو په دغه جنگ ځپلي هیواد کې کوښښونه کېږي چې خپله هوایي قوه زیاته. ډنمارک اوس افغانستان ته EH-101 ډوله 3 ترانسپورټي هلیکاپټر ورکړي. ورځپاڼه لیکي ډګرمن جان ډیم دی آر ته وویلې تقریبا شپږ اویا ډنمارکي عسکر به د اګست په لومړۍ نیټې د افغانستان شمال ته ولاړ شي چې د آلمان د ماموریت سره مرسته وکړي چې افغان پولیسو ته مشورې او روزنه ورکړي. ښایي چې د دوی سره نور عسکر هم ملګري شي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي د آلماني قوه اصلي وظیفه مشورې ورکول او په مرکزونو کې د پولیسو او د افغانستان په شمال کې د پوځي قطعاتو څارنه ده. د وویلې موږ به د دغو کارونو ملاتړ.
اوس د هوا حالات په واشنگتن کې د اوس وخت تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراډ په حساب 13.3 درجې د اسمان شین دی. کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14.3 درجه ده، اسمان شین دی. قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 18.6 درجه ده، اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 20.6 درجه ده، اسمان شین دی. پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 20.2 درجه ده. نری وریځ ده او کوټه کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 20.6 درجه ده. د نوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.